سلام درنو اوریدونکو په رواني وسات کې دواونی ز خبرونه تاندې څنګه او هم دا ډول درسي ساتر تلرو خو ترغه مخ کې خبرونه او راپورونه هم شته چې په پیل کې لاند خبرونه یو افغان پناه غوښتونکی په برېټانیا کې د یوې 12 کلنې نجلۍ د جنسي ځورونې په تور په 12 کاله بند محکوم شوی. برېټانوي رسنیو پرون راپور ورکړی چې 25 کلن سخیدا د هدي د لندن په کوینز هوټل کې چې د پناه غوښتونکو په هوټل پېژندل کېږي یوه البانیایي 12 کلنه کډوال نجلۍ دوه وارې جنسي ځورولې ده. اهدي چې په لنډمهالي هوټل کې استوګن و له هغې ډلې افغانانو دی چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې برېټانیا ته وړل شوی او هلته یې دا کړې وه چې د طالبانو له ویرې راتښتېدلی. قاضي هغه یو خطرناک سړی بللی او په 12 کاله بند یې محکوم کړی. په کندوز کې اورلګېدنې خلکو ته درانه مالي تاوانونه اړولي. د سیمه ییزو سرچینو د معلوماتو له مخې د شامې په ورځ د کندوز ښار د امام صاحب بندر د مال بازار څیرمه د بوسو په مارکیټ کې اور لګېدلی و چې 2 ساعته یې دوام وکړ. که څه هم اطفایي اور مړ کړ خو ویل کېږي چې لږ تر لږه 2 میلیونه افغانۍ سوداګرو ته تاوان رسېدلی. په دې پیښه کې د ځاني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. محسن رضایی د تکواندو د نړیوال فستیوال اتل شو. د افغانستان د تکواندو دغه لوبغاړی د جنوبي کوریا په کوربتوب د تکواندو د نړیوال فستیوال په لوبو کې د پاکستان، جنوبي کوریا او د نړیوال فدراسیون د کډوالو د ټیم لوبغاړي مات کړل او د سرو زرو مډال یې وګټه. محسن رضایی چې په 85 کیلو وزن کې لوبیږي په ټیمي برخه کې هم د افغانستان په ګټه د جنوبي کوریا د 2 لوبغاړي مات کړل. هغه 2 اونۍ وړاندې هم د جنوبي کوریا په کیم اونینګ سیالیو کې د نقطې مډال ګټلی و. تمه ده د تکواندو د نړیوال فستیوال په پاتو لوبو کې د افغانستان 2 نور لوبغاړي حکمت الله زین او محمد اشرف شکران د مغولستان او پاکستان په وړاندې لوبې وکړي. د روسیې دفاع وزارت ادعا کړې چې د مسکو په شمال لویدیځ کې د اوکراین د بی پیلوټ الوتکې برید په شا تمبولی. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې دفاعي حرکت کې د روسیې یوه جنګي الوتکه هم زیانمنه شوې. د روسیې دفاع وزارت په اعلامیه کې دا پیښه یو ترهګریز برید بدل شوی. د راپورونو له مخې که څه هم دا پیښه مرګ ژوبله نه لري خو په نوګورد سیمه کې په هوایي ډګر کې اور لګېدلی او هلته یې یوه ولاړه جنګي الوتکه زیانمنه کړې ده. او د پاکستان د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې شمه ناوخته پر پوځیانو یو 14 شوې. د امریکا غاک ډیوه راډیو لیکلي چې لږ تر لږه 11 کسان د سړک غاړې د بمې 14 کې وژل شوي. پیښه د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې شوې ده او هغه موټر په نښه شوی چې د یوې امنیتي پوستې په ودانۍ کارګر مزدوران خپلو کورونو ته رسول. تر اوسه پورې د حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ دا برید غندلی دی. درنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. مخکې له دې چې لاړ شو خبرونه ته څو راپورونه هم درته لرو. له جرمني څخه د اخراج شوي او پناه غوښتونکو په شمیر کې سږکال 20% زیاتوالی راغلی چې یو زیات شمیر یې افغانان دي. دا مهال د برازیل په ګډون د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم یو شمیر افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د شمیرو له مخې په نړۍ کې شاوخوا 2.6 میلیونه افغان پناه غوښتونکي ثبت شوي او 3.5 میلیونه نور په افغانستان که لخپل اصلی سیمو بیزای شویدی. صفی الله ستانکزی و نور جزئیات.
د هغه معلوماتو لمخې چې د لومړي ځل لپاره د نیو اوسن بروکر جرمني ورځپاڼې د شنبې په ورځ خپاره کړل، د روان کال په لومړۍ نیمایي کې 2018 کډوال له جرمني ایستل شوي چې پکې 6950 افغانان دي. دا شمیر د 2020 کال د همدې مودې په پرتله 8% زیاتوالی ښیي. په همدې حال کې هغه افغانان چې په خپل هېواد کې د جګړې له امله تښتېدلي، نه یوازې دا چې په جرمني او نورو اروپایي هېوادونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، په ډېر کړاو برازیل ته رسېدلي افغانان هم له دغو ستونزو خوندي نه دي. برازیل یو شمېر هغو افغانانو ته چې په تېرو 2 کلونو کې له افغانستانه کډوال شوي د بشري دلایلو له مخې په موقت ډول د پاتې کېدو اجازه ورکړې. د راپورونو له مخې د برازیل د بهرنیو چارو وزارت څه باندې 1000 افغانانو ته بشر دوستانه ویزې ورکړې، خو د ماشومانو او لویانو په ګډون شاوخوا 1000 تنه لا هم د برازیل په ساو پاولو هوایي ډګر کې سختې ورځې شپې تېروي. دوی د مرستې او لنډمهاله سرپناه په تمه ناست دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې محمد زماني یو لدغه افغانانو د شتيره میاشت خپل امیدوار میرمنی او 15 کلنی لور سره برازیل ته ورسید او په هوایی ډګر کې لیوي وګدي او نارام شپې ورسته لمړی رختون ته لاړ. بیا په سایلی خار پریرا ګراند کې لنډمهاله سرپناه ته لیږدول شوی. ما خپل ټول ژوند په افغانستان کې په جګړه کې تیر کړی. لومړی ایران ته لاړو، بیا مو واورېدل چې برازیل بشر دوستانه ویزې ورکوي. اورېدلې مو چې د برازیل خلک ډېر مهربانه دي. له همدې امله مو سفر وکړ. راغلو برازیل ته تر څو ښه ژوند ترلاسه کړو او یو نوی ژوند مو پیل کړ. د اسوسییټډ پریس په وینا افغانان د بشر دوستانه ویزې په لرلو سره په برازیل کې کار کولای شي، خو ژبه یې د ډېرو لپاره لوی خنډ دی. په پناه ځایونو کې افغانانو ته په پرتګالي ژبه زده کړه ورکول کېږي او په ټولنه کې د هغوی د ادغام په برخه کې هم همکاري ورسره کېږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر په وینا افغانان په نړۍ کې یو له ډېرو نفوس لرونکو کډوالو او پناه غوښتونکو دي. په ټوله نړۍ کې 2.6 میلیونه راجستر شوي افغان کډوال دي. 2.2 میلیونه یې یوازې په ایران او په پاکستان کې راجستر دي.
انټراکشن سازمان په افغانستان کې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب د زیاتوالي خبرداري ورکړی. یاد سازمان د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب لامل د خوړو د نړیوال پروګرام لخوا د خوراکي توکو د مرستو کمښت بللی. یو شمېر اړمن کسان هم وایي چې په اوسنیو حالاتو کې نړیوالو بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
د انټراکشن نړیوال سازمان په افغانستان کې د خوراکي توکو د نخوندیتوب د زیاتېدو خبرداری ورکوي. یاد سازمان په خپل نوي راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو لیکلی چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP لخوا د خوراکي توکو د مرستو له کمېدو سره به سږ کال د خوراکي توکو نخوندیتوب نور هم زیات شي. انټراکشن سازمان ویلي چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او د وچکالۍ د پرله پسې دریو کلونو وروسته اوس مهال په افغانستان کې 40 میلیونه وګړي د خوراکي توکو د نه خوندیتوب سره مخ دي، چې له دې شمېر د 3.1 میلیونو ماشومانو په ګډون 6 میلیونه وګړي له قحطۍ سره یو کم واټن لري. انټراکشن سازمان او غړو یې د نړیوالو بشري مرستو له تمویلوونکو غوښتل چې په افغانستان کې د بشري مرستو دوام ته ژمن پاتې شي او ډاډ ترلاسه کړي چې مرستې اړو کسانو ته ورسیږي. په ورته وخت کې یو شمېر خلک وایي چې سږ کال د یو یا څو ځلې محدودو مرستو څخه هم بې برخې شوي، چې دې موضوع دوی اندېښمن کړي دي. دینا د دریو ماشومانو مور ده چې خاوند یې 2 کاله وړاندې د سرطان له امله مړ شوی. وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د سلګونو نورو میرمنو او نجونو په څیر بېکاره او په کور ناسته ده. دینا وویل په داسې یو کرایي کور کې اوسیږي چې چت یې هر وخت نړېدلی شي، خو ان په منظم ډول د همدې کور کرایه هم نشي ورکولی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال یې له یوې نړیوالې مرستندویه موسسې څخه یوازې 225 امریکایي ډالره ترلاسه کړي دي.
ځینې شپې ژاړم، ماشومانو ته مې وینم ډېر معصومه دي. جګرخونه کېږم، څنګه چې هغوی غواړي ورته رسېدنه وکړم نشم کولی. اقتصادي ستونزې ډېرې دي، د هغوی غوښتنې نشم پوره کولی. یو ځل مې مرسته ترلاسه کړه، بس ډېره خوشحاله وم. ما ویل ښایي دا مرسته دوام ولري، خو له بده مرغه چې یوازې یو ځل مرسته وشوه.
د کابل ښار یو بلوسیدونکی بوټګنډونکی سید یعقوب شاه وایي چې د خپلې کورنۍ یوازینی سرپرست دی. نوموړي وویل هم مهاله د کور خرڅ او د ماشوم زوی درملنه چې د پښتورګو ناروغي لري ورته ګرانه ده.
په خوا ښه و مرسته کېدی، یو بوري وړه او یو پیپ غوړي به رسېدل. د خلکو کارونه به هم ښه و. خدای حاضر او شاهد دی چې په دې وختونو کې بېخي مرسته نشته، کاروبار نشته. په موچیګرۍ کې کله امکان لري چې د ورځې 500 افغانۍ کار وکړم، کله بیا همداسې خالي لاس کور ته ځم. ماشومان بیا له ما نه ډوډۍ غواړي.
د انټراکشن د راپور له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته اقتصادي کړکېچ تر بل هر وخت زیات شوی او د بیکاري کچه 11.3% ته رسېدلې ده. د دغه سازمان د شمېرو پر بنسټ په تیرو 2 کلونو کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې 25% زیاتې شوي دي. انټراکشن سازمان اندېښنه څرګنده کړې چې که د 2023 کال تر دسمبر پورې د 2.3 میلیونه افغانانو سره د مرستې لپاره کافي بودیجه ترلاسه نه شي، د زیانمنونکو افغانانو لپاره به جدي پایلې ولري. خو لاړو افغانانو سره د خوراکي توکو د مرستو د کمښت او د خوراکي توکو د نه خوندیتوب په اړه اندېښنې یو ځل بیا هغه مهال راپورته شوې چې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله د اکتوبر تر میاشتې په میاشت کې یوازې 5 میلیونه افغانانو سره مرسته کولی شي. دغه سازمان تر دې مخکې له 40 میلیونه افغانانو سره مرستې کړې وې.
د اوکراین ولسمشر وایي چې په اوکراین کې د سویډن د CV-90 جنگي وسایطو د احتمالي تولید په اړه بحث کوي. ولادیمیر زیلنسکی چې استحکام ته تللی له سویډن څخه د پوځي الوتکو د مرستې غوښتنه هم کړې. جزئیات په دې راپور کې.
د سویډن صدر اعظم اولف کریسټرسن د شنبې په ورځ د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي ته د خپل هیواد د مرستو ډاډ ورکړ. کریسټرسن او زیلینسکي په سټاکهولم کې یو ګډ خبري کانفرنس ته غږېدل. موږ به له تاسو او خپلو ګډو شریکانو سره په نږدې خبرو کې سیاسي، نظامي، بشري او مالي ملاتړ ته دوام ورکړو ترڅو ډاډ ترلاسه کړو چې د اوکراین اړتیاوې تر هغه وخته پورې پوره کیږي چې ورته اړتیا لري.
For as long as it takes.
ولسمشر زیلینسکی چې سټاکهولم ته تللی د خبري کانفرنس کې وویل هغه په اوکراین کې د سویډنیز واکمنو سی وی نوي جنگي وسایطو د احتمالي تولید په اړه بحث کوي. د شنبې په ورځ له الف کریسټرسن سره لکتنې او د دفاعي همکاریو په اړه تر بحث وروسته زیلینسکی د ټلګرام په شبکه کې لیکلي چې اوس مهال اوکراینی پوځیان د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سویډن له سی وی 90 جنگي وسایطو څخه په اغیزمنه توګه کار اخلي او په پام کې لري چې د اسغروال ګاډي په اوکراین کې درنه تولید کړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی ویلي هیواد یې په فضا کې برتري نه لري او ګریپن جنگي الوتکې پر اختیار د سویډن لپاره د ویاړ نه ښه ده چې کولای شي له اوکراین سره خپل دغه ویاړ شریک کړي. زه ډاډه یم چې موږ به له خپلو شریکانو سره په ګډه هر ممکنه هڅه وکړو چې په هوایي برخه کې د روسیې برلاسیتوب ختم او ښې نتیجې ته ورسیږو. د اګست په 15مه د سویډن حکومت د اوکراین لپاره د مرستې نوې کڅوړه اعلان کړه چې پکې زغروالو ګاډو او لیوپارډ دوه ټانکونو په شمول مهمات، پرزیا او نظامي تجهیزات شامل دي. د 2023 کال د فبروري په 24مه په اوکراین د روسیې له غیر مواجه یرغل وروسته د سویډن په ګډون لویدیځو هیوادونو له اوکراین سره اقتصادي، بشري او پوځي مرستې کړي.
درنو اوریدونکو، اوس مو را بولم چې دوه خپرونې ته نڅانګې او هم د ډول درسي ساعت ووري.
د ځوانانو خپرونه
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، د تانی څنګه وی بل خپرونه ته ستړي مشي. په دې خپرونه کې پر دې غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي. ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواکه او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي، یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کیږي، او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي، نو هلته په ښکاره خبرې نشي کیدلی. عموما پلار واکي کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښي په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پایله کې شرالویږي، همیشه همداسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي، له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم را ګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي. او یې ساتلی ول خلکو سره د باندې لانجې وکړي خو پر ملامت هم غوي وي لامل خو یو دا چې دوی مخکې له مخکې په کورنۍ کې دغه وضعیت سره مخ شوی وي خو خدای چې ځوانان خپل خبرې له کور سره شریکي غوي په یو په نرمه باندې غوي پوي کړی خپل ستونزه ورته وایي بیا به پراتلون کې چې څه مشکل پیښیږي لکه تر لږه خپل کورنۍ ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې و او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه
د لوګر اوسیدونکو ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې